اذن کو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار الله مومن سلامونه مني. وخت ورځي یو ولس بجی شوی د بلوچستان کې یعنی په خیرسته حال د ناټو پر غاړو بخنه غړما. او وخت ورځي یو بجی شوی د بلوچستان کې یعنی په خیرسته حال د ناټو پر غاړو بریدونه د خبر پښتونخوا د کابینې پریکړه د مسعود کډوالو احتجاج د پاکستان الیکشن کمیشن پریکړه او په نورو یو شمیر موضوعاتو باندې ریپورتونه او ورستۍ نمایي کې د ځوانانو غږ اونیزه خبرونه هم لرو. پلمړی اردو منور شاه تاج تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی. اول د خبرونو سایټ کې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزار افغان ولای په بجنه په خپل نوټس اخیسته. ملګری ملتونه وای په تیر شپږو کلونو کې په افغانستان کې په اول وار د ولسی وګړو په بجنه کې کمی راغلی دی. او د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دریمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلی کې کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزار ورور ولای په وجنه په خپل نوټس اخیسته او د لړکی نن اټارنی جنرال او د بلوچستان اډوکیټ جنرال عدالت ته غوښتي دي. د صدر او وزیر اعظم هم د بلوچستان گورنر ته ټلیفون کړی او په دې اړه ورته ضروری هدایات جاري کړي دي. بلې خواته د ملیشیا ځواکونو سرچینې وای په قمرانی سړک کې د عملیاتو نتیجه کې شپږ ترهګر وجلی دي. هلته د وزیر اعظم په هدایت شپږ کسیزا وفد بانند اطلاعاتو د وزیر قمرزمان کایرا په مشرۍ کې کوټی تزي چې د احتجاج کوونکو سره خبرې ترې وکړي. د یادونه ولدا چې د تیر خالی پورز د شیا مسلک سره تعلق لرونکي هزار ورور ولای باندې به میبرید شوی او چې پکې لک تر لګه شپږتیا کسان وجل شوی او ګنښ میر جوبل شوی دی. د دې برید پلا لشکري جنگ وسلواري ډلې په غاړه اخیسته. هزار ورور ولای د چاودنې د وخت راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی او وایي دا مړی به تر هغې نه خوي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. د بخښنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستاني چارواکو ته پکار دي چې د هزاره ورورولۍ د حفاظت لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډي کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره سامان غلونکو گاډو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه ډریوران وجل شوي او یو جوبل شوی دی. لا تر دې دمه د دې پیښې پلا چا په غاړه نه ده اخیستی. د یادونه وړ ده چې د خیبر درې په لاره په تیر وختونو کې هم وسلوالو د ناټو په کاروانونو بریدونه کړي دي. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د سارنې لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د اخیری غونډې پر مهال شوې. د غونډې نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین خبریالانو ته ویل پاین کې د اطلسم بدلون تر مخه صوبې ته د سنسر بورډ جوړولو اختیار ترلاسه شوی دی.
داغه لپاره مونږ چې کوم دې د کابینې نه خپل د اک چې کوم مسوده و داغه منظوري مو واخیسته او هغه په اسمبلی کې چې کوم دینو پېښ کو چې داغه د لاندې به چې کوم دینو مونږه مطلب چې سنسر بورډ جوړولې شو او بیا د سنسر بورډ په ذریعہ باندې چې کوم دینو ان او سی به جاری کیږي او چې ان او سی له چا سره نو هغه فلم به چلیږي او چا وسره نو بیا به نه چلی او که چلی نو هغه به جوړمي.
می افتخار حسین زیاته کړه د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم شوه چې په قدرتي افتونو کې کوم خلکو ته مالی یا ځاني تاوان رسیدلې صوبایي حکومت به ورسره مالی مرسته کوي. نو مولدا هم ویل کابینې د امنیت ټینګولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو او د هوایي ډزو خلاف سزا د زیاتولو فیصله هم کړی ده. پاکستان د خپل استراتیژیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکا پر رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړی ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستوره کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو ژیان هم موجود وو. صدر زرداری په دغه موقع خپل وینا کې ویل گوادر به ډیر زر د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز وګرځي. نو مولي زیاته کړه چین د خلیج نه 80% تیل وړي چې د لړکې د گوادر بندر استعمالولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې په اول وار د ولسي وګړو په وجنه کې کمی راغلی دی، خو دغه رپورټ وایي چې په تیر کال کې په حکومتي اهلکارو، قبایلي مشرانو، ځایي سیاسي مشرانو باندې د یاغیانو په بریدونو کې یو په اووه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشن لخوا جاري شوی دغه کلنی رپورټ وایي په دې دلته کې تیر کال د ولسی خلکو په وجل کېدو کې 12% کمی راغلی دی. د ریپورت تر مخه په 2012 کال کې 2,750 وګړي وجل شوي وو، او د دې په نسبت په 2011 کال کې 3,111 ولسی کسان وجل شوي وو. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوي ډیلي کې جوړیږي. هندي چارواکو ویلي په دې غونډه کې به چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان به یې مشري کوي، د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو او اقتصادي مسلو به خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګنی دا ډول غونډې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامېږي. د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ اولنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په سپتمبر کې په واشنگتن کې جوړه شوې وه. یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه بیا نوي کړي دي چې پکې به غړي هیوادونه د شام د ولس د حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي، خو په دې کې به وسلې نوي شاملې. د یورپی یونین د خارجه چارو وزیرانو پرون په برسلز کې د خپلې غونډې نه پس دا فیصله اعلان کړه. دا ګام د هفتو راهیسې د اختلاف نه پس یو مفاهمت دی. برتانیا او اټلي غوښتل چې د بشار الاسد خلاف جنگ کوونکي یاغیانو ته د وسلو پور کولو باندې لګېدلې پابندي نرمه کړي شي، خو د یورپی یونین نورو هیوادونو دغه هیواد ته د لا نورو وسلو د لیږلو مخالفت کاوه. او بل خبر دا چې د آرمینیا مرکزی الیکشن کمیشن نن اعلان وکړ چې په ټولو سیمو کې د ووټونو د شمیرلو نه پس صدر سیرز سارکیسیانی د واضح اکثریت یعنی 85% رایو ترلاسه کولو په نتیجه کې په دویم وار د هیواد صدر منتخب شوی دی. پخوانی وزیر خارجه رافی هوویسیانی په دویم نمبر راغلی چې د 16.5% ووټونو اخیستلو سره ډیر وروسته پاتې شوی دی. نوموړي د ماتې خوړلو نه انکار کړی او په چارواکو یې تور لګولی چې د سارکیسیانی د نورو 15 کالو لپاره د صدر جوړولو په کې په انتخاباتو کې درغلي کړي. بلخوا چارواکو په دې انتخاباتو کې د تشدد د پیښو رامنځته کېدو تصدیق کړي، خو د درغلي د سازش تورونه یې رد کړي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوارې په لنډي کوتل او جمبروت کې د ناټو سپلای په گاډو دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه ډریوران وژل شوي.
په لنډي کوتل کې چې کوم فایرنګ یې نټو کنټینر شوی دی، په دې کې دوه کسان مړه دي او یو کې زخمي دی.
د خبر پښتونخوا د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې چې په قدرتي آفتونو کې خلکو ته د رسیدونکو مالی او ځاني زیان به ځاله کول شي.
د مرګ په شکل کې 1,00,000 روپۍ او چې د چا لاس خپا یا سترګې کم دی نو هغه ځای شي. دا 15,000 روپۍ چې کم دی نو هغه ورکړی کیږي.
او د ځوانانو غږ خپرونه کې به واورئ. د بنو پوز ګریجویټ کالج ځوانانو زده کوونکو د خپل استاد د تختولو پر ضد احتجاج جاری ساتلی چې له وجې د دوی زده کړې متاثره کیږي. لمشال لیډیو سره اوسئ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری په کوټه کې د هزارګانو په وجنه په خپل نوټس اخیسته، او د لړکی یې نن اټارنی جنرل او د بلوچستان ایڈوکیټ جنرل عدالت ته غوښتي دي. دارا صدر او وزیر اعظم هم د بلوچستان گورنر ته ټلیفون کړي او په دې اړه یې ورته ضروری هدایات جاری کړي دي. تفصیل د احمد الله نورو.
دا از خود نوټس چې کوم دی دا د سپریم کورټ رجسٹرار چې کوم دی هغه چیف جسټس ته نوټ لیږلی او چې په هغه کې ورته ویل شوي چې په باچا خان چوک کې او علمدار روډ چې کوم هغه څو ورځې وړاندې د ماکه شوی وه، نو په هغه کې درې نوي کسان چې کوم هغه وژل شوي او دغې نه هغه وروسته بیا په صوبه کې ګورنر راج ولګولی شو. او دغې نه علاوه دا 13 ورځ بله یو دماکه پکې وشول او هغه کې 3 اتیا نه زیات کسان چې کوم دي دا مړه شول. نو په دې باندې چیف جسټس چې کوم دی هغه پاس خود نوټس واغستو او نن به د کیس اورېدنه کیږي. او دې لړ کې اټارنی جنرل او د بلوچستان چې کوم ایډوکیټ جنرل دی هغه عدالت ته راغوښتلي دي. او دا خبره کیږي چې لکه په سیمه کې چې کوم دی حکومت په خپل ریټ قائمولو کې لکه خلص جان او مال تحفظ کولو کې ناکام شوی دی، نو په کار دی چې په دې باندې دغه وکړي. د دې نه علاوه شاهین زه بله خبر دا وکړم چې په بلوچستان کې چې دا په کوټه کې دا تیره ورځ چې کوم بلاسټ شوی، د هغې وروستو د ملک په مختلفو برخو په شمول په پینډۍ او اسلام آباد کې هم پرون ډېرې زیاتې احتجاجي مظاهرې چې هغه وشولې، او په فیض آباد کې پرون مازیګر نه شروع شوې احتجاجي مظاهره چې کوم وه، نو د هغې وجه نه اصلاح ایکسپرس وے چې کوم وه هغه د پرون مازیګر قریبا د 4 بجو نه بنده شوې وه، او د شپې ناوخته یعنې 8 بجو پورې دغه لاره بنده وه، او یو سر چې کوم وه هغه کناپل د هغه ځینه ټرافیک چې کوم وه هغه بند وه، او تر د فیض آباد نه مرخکته پورې چې دا 2 کیلومتره جوړېږي، نو دې کې خلک چې کوم وه هغه ډېر زیات سختو مشکلاتو سره مخ وو. بلخوا مظاهرهچیان چې کوم وه هغوی دا غوښتنه کوله چې تر څو پورې هلته چې په کوټه کې چې کوم د دوی د نورو غوښتنه چې کومه ده چې هغلته هغوی به خپل مړي نه ښخوي تر هغې پورې چې څو پورې دوی فوج ته حواله نه کړي ښار، او ټارګیټډ اپریشن چې کوم دی هغه ونه کړي.
د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری په کوټه کې د هزارګانو په وجنه په خپل نوټس اخیستې. د یادونه وړ ده چې تیر خلیفه ورځ د شیا مسلک سره تعلق لرونکي هزاره ورولې باندې بمی برید شوی وو چې په کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان چارواکي وایي تیره شپه او نن سهار په لنډي کوتل او جمروت کې د ناټو سپلای په گاډو په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه ډریوران وژل شوي او یو جوبل شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال کوي.
د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی په وینا تیره شپه نصرګند وسلوالو د لنډي کوتل په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکو ګاډو باندې ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یې دوه ډرایوران ووژل شول او یو پکې جوبل شو. په دې کسانو کې د یو وژل شوي او جوبل شوي تن تعلق جمروت سره دی، او بل وژل شوي تن تعلق د مومندو ایجنسی سره دی. او د جمروت پولیټیکل چارواکو په وینا نن سهار هم د جمروت په ټیډي بازار سیمه کې د ناټو سپلای په گاډو باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یو گاډی ته زیان واوړېد، خو چاته پکې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. د ناټو سپلای په گاډو د برید په هکله یو ځای اوسیدونکی امیرزاده پردی مشال ریډیو ته وایي.
وزلنډي کوتل کې چې کوم فایرنګ یونټ په کنټینر شوی په دغه دوه کسان مړی او یو کې زخمی دی. د جام کې چې کومه دمکه شوی په نیټو کنټینر باندې په دغه کې سمر جوبله هونو شوی او کنټینر ته کې نقصان سدل او وسره خو صدور و دی. بم ډیسپوزل سکواډ چې کوم د یو بم ناکاره هم کړو، نو دغه رنګ اچانک واقعیت سره خلک دسه ویره دل چار سړی و دا کوشش کوي اول سر زز زو يم چې کور نه سره وتای نه.
د خیبر پولیټیکل چارواک وویل چې د دغه پیخو پلټنې پیل کړي دي، او د خیبر درې په لوی لار باندې سکیورټی تکړه ده. د دغه پیخو پړه لا تر دې د میچا په خپل غاړه باندې نه دا اخیسته. دغه پیخي په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د رواني میاشتې په 10 نیټه باندې د تورخم او چمن لارې د 500 پورته امریکایي کانټینر چې د پوځي سامانونو نه ډک وو کراچۍ ته واپس رسیدلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورې زو پیښور ته د خبر پختونخوا د صوبای کابینې اخیری غونډه پر مخام شو. په غونډه کې د سی ډي فلمونو په معیار د نظر ساتلو لپاره د سنسر بورډ د جوړولو په غډون یو شمیر پریکړې وشوي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلی دی چې صوبایي کابینه په خپل اخیری غونډه کې پریکړه کړې ده چې د لوی او وړو پردو او د سی ډي فلمونو لپاره به دوی په صوبه کې خپل یو سنسر بورډ جوړوي، او چې کومې ډرامې او فلمونه جوړیږي نو دا سنسر بورډ به د دې کتنه کوي، او د هغې وروسته به دا ولسته خودلې کیږي.
دا تلسن ترمیم نه پس هغې سره د اختیار شته چې هغې ځان له دلته چې کوم دی نو یو خپل سنسر بورډ جوړ کړي. د هغې لپاره مونږ چې کوم دی د کابینې نه خپل د ایک چې کوم مسوده و دغه منځوري مو واخیسته، او هغه په اسمبلی کې چې کوم دینو پیش کو چې دغه د لاندې به چې کوم دینو مونږه مطلب چې سنسر بورډ جوړولې شو، او بیا د سنسر بورډ په ذریعہ باندې چې کوم دینو ان او سی به جاری کیږي، او چې ان او سی د چا سره نو هغه فلم به چلیږي، او چا و سره نینو بیا به نه چلی، او که چلی نو هغه به جرمی.
افتخار حسین دا هم ویل چې کابینه کې دا فیصله هم وشوه چې په هر قسم قدرتی او انساني افتونو کې چې د صوبی اولس ته څه قسم زیان هم ورسی یا د هغې مالونو ته، نو حکومت په دوی ته د هغې معاوضه ورکوي.
د مرګ په شکل کې 1,00,000 روپۍ، او چې د چا لاس خپا یا سترګه چې کم دی نو هغه ځای شي د هغې 15 اویا زر روپے چکم دے نو اب ورکڑے کی گی او چی مکمل کم کور تباہ شوی وی 15000 روپے او چی جزوی طور باندې کم کور تباہ شوی انداغه 10000 روپے او چی کم ساروی دی یعنی غوا میخه اسپا او اوخ داغه د مرگ په شکل کې 6000 روپے او د وړو زناورو په حوالہ 6000 روپے معذبه ورکړی کیږي کم سوی گیس لیکج او د بجلی په وجه چې کم نقصانات دي دام پاره کې شامل دي
دوی زیاته کړه چې د هوایی فایرنګ یا ډزو په سزا کې هم درجات والی پریکړه وشوه
د هوایی فایرنګ په حواله باندې چې کم کابینه فیصله کړې ده په خوا کم قانون داغه د سزا نوعیت د زیات نه زیات چې کم دی یو کال کېدو او 10000 روپۍ چې کم دی نو جرمانه وا او اوس دې لپاره عدالت سره چې کم دی د کم سزا اختیار او هغه په دې کې مطلب د بدلیدو نه پس زیات نه زیات چې کم دی نو یو کال او کم سے کم د یو میاشت سزا او زیات نه زیات چې کم دی 10000 روپۍ او کم سے کم 10000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي
دا رنګ په صوبه کې د امن او سولې لپاره هم د ادارې جوړولو فیصله وشوه
کابینې چې کوم دی په دې زمین کې سیکټری فینانس په سربرای کې د سیکټری هایر ایجوکیشن سیکټری ایڈمنسٹریشن او سیکټری لوکل گورنمنټ باندې مشتمل یو کمیټې چې کوم دی نو هغه جوړه کا او د سمرای په صورت کې به چې کوم دی تجاویز وزیر اعلی ته پیش کړي
یادونه ول دا چې می افتخار حسین ویل چې راتلونکو د اسمبلی اجلاس په د دې حکومت اخیری د اسمبلی اجلاس وي او د دې ټولو فیصلو په حق لبه راتلونکو اجلاس کې قانون سازی هم کولی شي شبیر احمد مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
زو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلی غړو سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي دوی غوښتنه کوي چې د سیمې لارې دې ورته پرانستل شي پړی تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
مسعود قبیلی سره تعلق لرونکي مظاهره چانو پل احتجاج ته اسلام آباد پریس کلب مخې ته جاری ساتلې دي د دې مظاهره چانو په وینا تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو په جنوبی وزیرستان کې روان اپریشن د بندولو او د مسعود قبیلی د واپسې په اړه مذاکرات نه وکړي نو تر هغه پورې به دوی خپل پرمن احتجاج جاری ساتي مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان ایڈوکیټ اوویل چې تر ننه پورې د مسعود قبیلی لخوا لګول شوی د دې احتجاجي کیمپ بروان خصلې شو او دوی خپل احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې حکومتي چارواکو دوی سره خبرې اترې نه وکړي
ګورنمنت اف پاکستان طرف څوک راغلې دي نه څوک کیندهاني ترغلې دي او موږ دا عہد کړای دي چې موږ هغه خلک چې د پاکستان د ګورنمنت سره همیشه شانه بشانه درېدلې یو ونن موږ ته ډېر افسوس ولاړ دي چې شپږ کاله کېږي چې موږ خپل کورونا وران دي موږ در به در په علاقې شه پراته یو په کار خدا وای چې حکومت پاکستان مشته ډېر په شنه نظر کتلې وای په دې وجه چې د 83 کروڑ عوام په سر باندې موږ چې کومه قرباني کړې ده د پاکستان یو قوم دوره قرباني نه ده کړې
عبدالمجید ایڈوکیټ په وینا چې 80% مسلې د مسعود قبیلې د واپسې سره ختمې دي شي
ټول سیاسي جماعتونو ته دغه وایي چې تاسو بند کمرا کوم میټینګ کړي وا هغه تاسو بیا راوغړی په فوجي چارواکو باندې تاسو دا پرېشر واچوي چې دا اپریشن بند شي او موږ خپل علاقې ته په عزتمنه طریقه سره پریدي چې موږ څنګه خپل علاقې ته انټر شنو زموږ 80% مسلې چې دي دغه به زموږ ختم شي موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ خپل علاقې ته بوزي او زموږ څومره لاپته افراد یې هغه غره خوشي کوي او موږ پوره من خلک سره یو ځای ته کوي موږ چې پوره من ژوندۍ تیر
یو بل مظاهره کوونکی صدیق الله وایي
افسوس خبره دغه ده چې موږ مطلب دوی موږ داسې شمیري کنه چې موږ بالکل لکه ته څنګه نظر انداز کړی یو دلته ورته راغلی یو کور ته ورته راغلی یو او دلته په کور کې هم یې داسې نظر انداز کړی یو
د دې مظاهره چانو د صدر شیرپاو ایڈوکیټ په وینا چې تر څو پوری د دوی مطالبات نه منسوري کی تر هغه پوری به دوی پریس کلب مخې ته ناسوي او د مظاهره چانو په شمیره کې به اضافه هم کیږي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
په اسلام آباد کې پاتې کیږو د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو دوران د پاکستان افغانستان سرحد بندولو فیصله کړی او ویلي دي چې پاکستان کې میشت د افغان کډوالو په تګ راتګ به هم بندیز وي او دا ټول ګامونه یې ځکه پورته کړی چې د ټول ټاکنو دوران څه قسمه بده پیښه رمختنه شي تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو
د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړی دا چې راتلونکو ټول ټاکنو په موخه به پاکستان افغانستان سرحد د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندولې شي چې ټول ټاکنو دوران څه بده پیښه رامخته نشي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې یو اجلاس شوی و چې په کې فیصله وکړی شوه چې ټول ټاکنو په موخه به پاکستان افغانستان سرحد بندولې شي او پاکستان کې میشت افغان کډوالو په تګ راتګ به هم پابندي وي. نوموړي وویل چې ټول ټاکنو دوران څه قسمه بده پیښه رامخه ته نشي، نو دا وجه ده چې الیکشن کمیشن د وسنه حفاظتي ګامونه پورته کول شروع کړي دي.
سره د سکیورټي والو سره میټینګز کو کنه، نو هغه د تجوید ورکي کو تاسو پر اسکا پر امن ماحول غواړي نو وخت پر بل کوم چې یو میټینګ شو پای کې د سکیورټي والو چې سونه هغه چې موږ به آرام لایسنس باندې پابندي ولګو، نو هغه لکه هم پر آرډر مرډرز جاری کړي دي چې سونه د الیکشن د پر سو کولی شو کنه، نو هغه کې یو سټپ دا هم دی. دا د کراچۍ اپس کې دا ډیسیژن شوی دی.
د سیمایزو چارو کارپو قریش خټک وایي چې پاکستان افغانستان سرحد په مکمل توګه بندول ناممکن دي، او که الیکشن کمیشن د سکیورټي ادارو په مرسته یو څو مخصوصې لارې بندې هم کړي، خو بیا به هم د دواړو ملکونو ترمنځ خلک په نورو لارو سفر کوي.
عام وختونو کې هم بارډر شری د دوه ملکونو په منځ کې پاغه په هر ځای باندې تګ راتګ نه دی پکار. خو زه داسې فکر کوم چې دوه موده د پاکستان عسکري او سکیورټي ادارو دا کارونه کړی شو، ځکه د افغانستان او پاکستان په منځ کې چې کوم بارډر دی هغې سیل کول یا بندول دومره آسان کار نه دی. زه خو دې ته داسې ګورم چې دا یو ناممکنه خبره ده، ځکه چې ډیورنډ لاین دومره اوږد دی او په کلونو کلونو چې دی خلکو په هغې کې چې دی لارې جوړې کړي تګ راتګ یو بل سره کوي، نو دا ممکن
خبره نه. یاد دی وی چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو دوران پولینګ سټیشنو ته د هر قسمه وسله وړو راوړو باندې هم بندیز لګولې دي، او ویل دي که څوک هم د فیصلې خلاف ورزي وکړي نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال ریډیو خپرونه اورئ. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په تیرو څو کلونو کې د حکومت لخوا ګڼ شمېر د صحت او د تعلیم د ودې لپاره ودانۍ جوړې کړې شوې دي، خو د دوی په خبره په دې کې عمله نشته او تشې ودانۍ ولاړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبر یاله کوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په تیرو سو کالونو کې د غلطه د ایم این ای سنیټرانو او وکلیت په درزنو د صحت بنیادی مرکزونه او ماشومانو جینکۍ او هلکانو سکولونه جوړ شوي دي، خو لا تر اوسه ورته سټاف نه ورکول کیږي. په دغه سهولیاتو کې د اتیاو نه زیات صحت واړه واړه مرکزونه او د پنځوسو نه زیات سکولونه دي چې په کې د نیمو نه زیات هغه سکیمونه دي چې د اقلیت وزیرانو کړي دي. د سټاف بغیر یې ودانۍ ولاړې دي. محمد داود وای سمره چې د صحت مرکزونه او یا د ماشومانو جینکۍ سکولونه دي ورته سټاف نه دی ورکړی شوی.
ڈی پی سے مشتہ ملا سی دی او دے میں نے سینیٹر نا مثال دے گتا سول مینا زوری مچ کری دی چمیز دا علاقہ پسماندر او چمیز خال کے ایجوکیٹڈ سی تر حال پرے مشتہ اس کے سم اے دے گتا نہ سٹاف روکڑا سو دا و نہ مثال نرا دا سے بندی باس سو دا تیا دا و ایو تر دا سہولیت یا مطلب دا سیدا ڈیس کرسی و تر سہولیت.
ملک ول سالے جان وائی پدرزن و ودانی تشے ولاڑے دی چور نہ فائدہ نشیا خستے
د میش په کلی سره چې تر د سپیر او وکول نه دغه یې بلډینګینه ویلوړ دي و دې ایستا پینا نستا دې نه دا څه به تیری چې دغه شای چې کیم دا داس پزول را دي کېږي و دې حکومت ډیره خرچه په دې شي شوې دو.
زمرد شاه خان، مشال ریډیو، تاوه. سوک چه اثر و رسوخ لري د ایم این ای یا نورو چارواکو نه منظورې کړې دي، خو د اقلیت لخوا جوړ کړې شوی اکثر اسکیمونه همداسې پاتې شوی دي چې د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې جوړ شوی دي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران او پوښتل، نو دوی وویل چې صدر، وزیر اعظم او فاټا سیکریټریټ ته په بیا بیا ویلي، خو د فنډ د کمی له وجې دغه سکیمونو ته سټاف نه دی ورکړی شوی.
او بدقسمتی دادو چې پاره کې چې کیمه دوه نرسې چورون شته، نه چې کیمه دوه پاره کې ډاکټرون شته،
میر چې د پرایم منسٹر سره ملاوي اته هم دا عذر سوالی دی پرزیدنت صاحب ته دا عذر سوالی دی گورنر صاحب ته دا عذر سوالی دی په 2010 چې پاره کې میر ګیلانی صاحب چې کومه دو یو ملاقات کې میر دا خبره سره وکړله نو بیا وزیر اعظم صاحب وویل چې دا مسله صرف چې کومه دو د تاسو څخه نه دو دا ټول پاکستان ته دا مسله چې کومه دو درپېښه دو د میر سره فلحال په خزونه کې چې کومه دو د دغښې ګونډس نشته چې میر څومره کې مینه دي هغه ټول ته چې کومه دو میر امپلایز ویر کې
د سیمې خلک وایي د کالونو راهسې ډېرې ودانۍ جوړې شوې دي چې د دولت پرې ډېر مصرف هم شوی دی لہذا که ورته څه نه څه سټاف ورکړی شي نو د سیمې خلک به ترې استفاده وکړي.
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې له تېرو لسو کلونو راهیسې تراګرۍ قبایلي ولس ډېر اغېزمن کړی په سلګونو مشران یې هم ورله وجلي د مشران او د دوی جرګې د سیمې د ستونزو د هوارولو یوازنۍ وسیله ده. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت د جرګو پر مهال د دوی د حفاظت لپاره کوم ګامونه پورته کوي او که څنګه؟ په دې موضوع زموږ همکار منور شه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه ورته وکړو.
پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر وسلوال برید شوی چې په کې شپږ تنه وژل شوي او یوولس جوبل شوي دي. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په دغه موقع دغه دفتر کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه روانه وه. په دې غونډه کې موجود د خیبر ایجنسۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل
در روان الیکشن په حواله سره وا او دا غي ضابطیم جوړولې چې په دې کې به موږ څه کوو د دې طریقي کار بسوي په دې کې بندیزونه په کومو خبرو وي او په دې کې به لکه کوم اکټیویټیز اجازه وي نو په هغه حواله سره اجلاس شروع وو او هغه وخت چې کوم دې فایرینګ شروع شو چې په کوم وخت کې زموږ د خبرې تقریبا نیمه لرسېدلې وي او بهر نه فایرینګ وشو بیا چې کوم زموږ مخې له ګاډو په هغه باندې چې کوم دې فایرینګ وشو آی ویشته
نوموړی وایي ګمان کوي چې د دې برید هدف د غونډې ګډونوال نه وي ځکه چې دوی د وسلوالو خلاف ویناوې نه دي کړي خو همدې غونډه کې ګډون کوونکي د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر ملک اکرام الله جان وایي ټول سیاسي ګوندونه په سیمه کې امن غواړي.
ضروری خبره ده چې دا ټول ګوندونه چې سیاسي ګوندونه دي او زه خو دا نه وایم چې هدف یې یو سیاسي ګوند کېدای شي. دغه ټول سیاسي ګوندونه هدف کېدای شي ځکه چې دا ټول ګوندونه چې دي په دا علاقه کې امن غواړي او امن دپاره کوشش کوي. نو دغه خو چې چېرته دا سیاسي ګوندونه لکه دا خو اول حتمي خبره نه ده چې سیاسي ګوندونه به یې دغه هغه وي ټارګیټ وي خو که چېرې داسې وي نو بیا ټول سیاسي ګوندونه چې کومه خبر ایجنسي وو
په تیرو سو کلونو کې په مومند ایجنسۍ کې دغه ډول رابلل شوي جرګو باندې بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر قبایلي مشران وژل شوي دي. دا چې د قبایلي مشرانو د غونډو جوړولو په وخت د امنیت لپاره څه ګامونه په پام کې نیول کیږي د کوزي مومند ایجنسۍ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر راته وویل
دا چې کوم حرکت کیږي د سکیورټی لیپس کیږي د دې چا سره چې د خودکش چا سره حل نشته سره نه پوره اور دا په هر ځل یو نوی روپ کې راځي یو نوی طریقې سره راځي. مونږه د دینا خبر یو چې دې کې مسایل هم جوړیږي د خلکو ته نقصان هم کیږي چې کوم جرګم غره غواړو خو چونکی مونږه دا سټاپ کولی ځکه نشو که مونږه دا سټاپ کړو نو د جرګې سیستم نور هم کمزوري کیږي. خو د دې چې تر کومه تاسو ویلو چې سکیورټی راځه ده نو سکیورټی خو مونږه همیشه اهم ضرورت ګڼلې ده. د وخت مونږه دیوالونه اوچت کړو مونږه کلی جوړې کړې.
دوینیم کال وړاندې د مومند ایجنسۍ په یک غونډ کې د پولیټیکل انتظامی لخوا را بلل شوی دغه ډول یو جرګه باندې برید کې یو سل و کسان وژل شوی وو. رسول خان وزیر هغه مهال په یک غونډ کې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ وو. نوموړي نمو وو پوښتل د قبایلي جرګو د امنیت لپاره څه متبادل انتظامات ولې نه ترسره کیږي.
دا حقیقت دی دا ته کومه خبره چې تا وکړله مونږ ته یو نوی سوچ پکار دی چې جرګې یو خدای معلوم نه وي او جرګه په داسې ځای کې کوي چې یاره هغه کې آبادي کمه وي او سیفټي یو مخصوص ځای وي لکه کلی کې لیا په یو مخصوص روډ باندې یو پیکټ وي په دې کې پکار ده نه کېده چې مونږ په دفتر کې کوو لکه دم رش وي تج سرجي دا مونږ د پولیټیکلې په تحصیلونو خو ډېر لوی رش.
د ځنې غیر حکومتي شمیرو تر مخه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر دې دمه په سلګونو قبایلي مشران په وسلوال بریدونو کې وژل شوی دي چې له وجې یې اوس ځنې مشران د جرګو کولو نه ډډه کوي. خو د پولیټیکل انتظامی چارواکی وای چې د دې سیمو امنیت بعد قبایلی مشرانو د جرګو د لارې پر ځای کیږي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لږه شپه کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، نو د هغوی نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هدایت د خمر زمان کایرا په مشرۍ کې شپږ کسیزه وفد کوټې ته رسیدلې ده. وفد به هڅه کوي چې د هزاره برادرۍ شیعه مسلک سره تعلق لرونکي احتجاج کوونکو په دې سلاح کړي چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. د اسلام آباد نه راغلي په دې وفد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر خمر زمان کایرا، وفاقي وزیر میر هزار خان بجرانی، مولانا بخش چانډي، ندیب افضل چن او سینیټرا صغرا امام او یاسمین رحمان شامل دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاډو باندې برید شوی چې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شوي او یو ډوبل شوی دی. د پاکستان د خپل ستراتیژیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکه پر رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړې ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستور کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو جیان موجود وو. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د څارنې لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د آخري غونډې پر مهال شوې ده. ملګری ملتونه وای په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې په اول وار د ولسی وګړو په وجنه کې کمی راغلی. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوی ډیلی کې جوړیږي. د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ اولنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په ستمبر کې په واشنگټن کې شوې وه. یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه بیا نوی کړی دی چې په کې بغړی هیوادونه د شام د ولس د حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي، خو په دې کې به وسلې نوی شاملې. او د آرمینیا مرکزی الیکشن کمیشن نن اعلان کړی چې په ټولو سیمو کې د ووټونو د شمیرلو نه پس صدر سیریس سارکیسیانی د واضح اکثریت یعنی 85% رایو ترلاسه کولو په نتیجه کې په دویم وار د هیواد صدر منتخب شوی دی.
اردن کو خبر نو مود مشال ریډیو نو وردل چې منور شاوړان نکول فوجي غړي کې استاسل لپاره نورو ریپورتونو ترڅنګ د ځوانانو غ خبرونه هم لرو. خلمړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسپانډ په خپل اداریو کې سره غسی ریاض رابی اکرم خان ته وکشي.
ایکسپریس رسپانډ خپل ادارې کې وایي چې کوټه کې یو وار بیا هغه منظر په نظر راځي کوم چې د روان کال جنوري په میاشت کې وو. ادارې لیکي چې دا وخت هم کوټه کې د هزاره منګول برادرې د هزاره ټاون د پیخي مړی خي دي او احتجاج کوي، او هم د غرنګ جنوري کې هم داسې شی وو د کومو په نتیجه کې چې د وزیر اعلی رئیسانی حکومت ختم کړی شوی وو او دغلته گورنر راج لګول شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوري کې چې کوم احتجاج شوی وو په هغه کې د هزاره برادرې غوښتنه وه چې د رئیسانی حکومت دی ختم کړی شي، او دوی دا غوښتنه کوي چې کوټه دی پوځ سره حواله کړی شي. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال ډیر خطرناک شکل خپل کړی دی، ځکه چې یو صبح کې عملا جمهوریت ختم شوی دی او د خیبر پښتونخوا صورتحال هم د ټولو په وړاندې دی او په کراچۍ خو د سویلو ضرورت نشته. نو په داسې صورتحال کې به پوځ د کمزۍ حالات قابو کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې دهشتګرد که د هر مذهب، هر نسل، هر ژبې سره تعلق ساتي، باید چې د هغوی پر ضد دې بیرحم آپریشن وکړی شي، او که دې لړکې حکومت لږه هم د جرت مظاهره وکړه نو د بلوچستان حالات قابو کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لنډی کوتل کې نامتو صوفي شاعر او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري مزار په حالت اوسه پورې حکمرانانو سمره د بې حسۍ مظاهره وکړه، نو هغه وشوه. خو که یو قبایلي گورنر په دور کې د دې نوټس وانخستې شو او د حمزه بابا د مزار په جوړولو توجه ورنکړه، نو دا به یو المیه وي. ادارې زیاتوي چې ژوندي کامونه د خپل مشرانو کارنامې یاد ساتي، نو توقع پکار ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر به د دې معاملې خپل نوټس اخلي او متعلقه چارواکو ته به د فوري ګامونو چتولو هدایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د سیول سوسایټي نمائنده او په خاصه توګه د لنډی کوتل سیاسي مشرانو دا هم اخلاقي فرض جوړیږي چې هغوی به د خپل علاقې د صوفي شاعر مزار په جوړولو به توجه ورکوي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د یو سروي مطابق پاکستان کې 80% خلک دا ګڼي چې یو تعلیم یافته کس د ترکه امکان د یو جاهل تن په مقابله کې زیات وي. اداریه زیاتوي چې د نن د خوشاله ملکونو تاریخ د دې خبرې گواه دی چې اداغي ترکه او خوشاله کې تعلیم بنیادی کردار لوبولې دی، او که وکتل شي نو ناخوانده ملکونه په دې وجه پاتې دي چې هغوی تعلیم کې ترقی نه ده کړې. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ناخوانده او ترقی کوونکي ملکونه دي د تعلیم د ودې لپاره د مؤثر ګامونه اوچت کړي، ځکه چې د علم په حاصل کې د یو ملک ترقی ممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په کوټه ښار کې په سلګونو شیعهګانو د اتوار په ماښام له هغې وروسته احتجاج شروع کړ چې یوه ورځ وړاندې خواوشا څلور اتیا کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. دوی له حکومته د برید کوونکو د گرفتارولو غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي حکومتي چارواکو ویلي د لوړ پوړو پولیس چارواکو یوه ډله د پیښې تحقیق کوي، او زیاتوي د اتوار په ورځ د ملک په نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې او شیعه مشرانو د وژنو په ادرولو کې د حکومت نا اهلي غندنه وکړه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په ښار کې تشدد سیوا شوې او لشکرې جنگوي وسلواله ډله په صوبه کې شیعهګان په نښه کوي، په کوټه کې پولیس او اف سي ځواکونه تر سخت تنقید لاندې راغلي دي. ورځپاڼه په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي طاهر حسین لخلي لیکي وسلوال هزارهګان ناپاک بولي او کوټه له دوی نه د پاکولو ژمنه کړې ده. نیویارک ټایمز د طاهر حسین د خلی زیاتوي تر دې وژنو وروسته تقریبا 60,000 د یاد خرنه په وتلو مجبور شوي دي. د هغه په خبره په مستونګ سیمه کې وسلوال پیاوړي دي. د هیومن رایټس واچ په خبره د 2008 راهیسې په بلوچستان کې 325 شیعهګان وژل شوي دي چې زیاتره پکې هزارهګان دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرد د اتوار په ورځ ویلي چې د هغه ځواکونه د ولسمشر حامد کرزی هغه غوښتنه منلو ته تیار دي چې افغان پوستې په رهایشي سیمو کې د نړیوالو هوایي بریدونو غوښتنه بند کړي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پوست په اکیډمي کې حامد کرزی د افغان او نیټو ځواکونو لخوا په کونړ ولایت کې د تېرې هفتې د برید په مخالفت کې ویل چې داسې یو صدارتي فرمان به جاري کوي چې افغان پوست یا امنیتي ځواکونه به په هیڅ صورت کې په افغان رهایشي سیمو کې د بارنیو ځواکونو د هوایي برید د ملاتړ غوښتنه نشي کولی. په یاد برید کې لسولسي وګړي وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزی لخوا دغه څرګندونې د هغه ائتلاف په وړاندې نوې مخالفت ښکاره کوي چې د امنیتي سرتیرو او پولیسو تربیت یې کړې او مالي مرسته یې ورسره کړې ده. ورځپاڼه د پوځي کارپوهانو د خلیلي کې کچرې د کرزی فرمان جاري شي نو کېدی شي افغان امنیتي سرتیري کمزوري کړي چې ډېر کم یې د ائتلاف د مرستې بغیر د کار کولو جوګه دي. امریکایي چارواکي وایي په روان سپرلي کې به افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې امنیتی چارې په لاس واخلي چې دا به د دوی لپاره یو ډیر مهم ازمیښت وي.
دا و ملیح امیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلې شي.
د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان کې امنیتي ادارې د خلکو او په ځانګړې توګه د شیع اقلیتونو په محفوظه ساتلو کې پاتې راغلي. د ورځپاڼې په وینا د دې صوبې ګورنر هم پر امنیتي ادارو سخت تنقید کړی او د امنیت ساتنې په برخه کې یې خپل ناکامي منلې ده. بشیر ګواخ د دې مقالې غټکی دروروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان گورنر وایي د صوبه کې امنیتي ادارې د خالی پورز پر هزاره شیعو د یوې سخت دریزه سنی ډلې لخوا د شوي برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان گورنر ذوالفقار مکسی ویلي یا خو د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرو سره له مقابلې ویریږي او یا هم په دې نه دي خبر چې د چا سره لاسو ګریوان دي. ورځپاڼه لیکي ذوالفقار مکسی لا غوړسته د بلوچستان صوبي واک اختیار سنبال کو چې څمو د وړاندې کوټه کې پر شیګانو بریدونه وشول. د بیخه کې خوښه سل شیګان وژل شوی وو. ورځپاڼه د وژل شو کسانو کورنۍ او مظاهره وکړي او په نتیجه کې د بلوچستان حکومت له دې قبل لري شو چې خپل کار کولو کې ناکام شوی وو. اوس ذوالفقار مکسی ویلي چې امنیتي ادارو ته د گورنر راج له راتګ وروسته پورا واک اختیار ورکړی، خو دوی بیا هم د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي. خو انډیپندنت ورځپاڼې د هزارا ډیموکراتیک پارټۍ د مرستیال عزیز هزارا لخلی لیکلي چې پر دوی د بریدونو ذمہواري پر حکومت راځي، ځکه چې د حکومت امنیتي ادارو د ترهګرو خلاف سم عملیات نه دي کړي. ورځپاڼې لیکلي د یادونې وړ ده چې په 2012 کال کې د هزارا قوم سره تعلق لرونکي 100 کسان وژل شوي وو. دا پاکستان کې پر شیعاګانو د پراخ بریدونو د لړۍ و برخه ده. پاکستان کې تیر کال په فرقیزو وژنو کې خوشا 400 شیعاګان وژل شوي وو. یاد دې وی چې د پاکستان له 13 میلیون وګړو 15 برخه یې شیعاګان دي او پاکستان په نړۍ کې د شیعه مذهب خلکو لرونکي دوهم لوی هیواد دی. لشکری جنگوی سخدریزی وسلوالی سنی ډلې پر شیعاګانو د دې اوسنیو او په تیرو وختونو کې د نورو ورته بریدونو ذمہواري منلې. ورځپاڼه لیکي لشکری جنگوی د پاکستان د ځینو نورو برخو په شان بلوچستان کې مرکزونه لري او د القاعده ترهګری ډلې سره نږدې ګڼل کیږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي پاکستان کې د تشدد روستۍ خونړۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې دغلته عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي. که تشدد همداسې دوام وکړي دا به د رایو ورکوونکو لپاره مشکل وي چې په محفوظه توګه د رایو اچولو مرکزونو ته ورشي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له هندوستان څخه غوښتنه کړې چې د بهرنۍ پنګونې لپاره دی دروازې نورې هم پرانیزي او هغه قوانین دی نرم کړي چې د سوداګرۍ په مخ کې ستونزې جوړوي. نوموړی چې د سلو په شاوخوا کې برتانوي تجارتي مشرانو د یو هیئت په مشرۍ د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی کې خبرې کولې، د برتانیا او د هندوستان ترمنځ د ځانګړو اړیکو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. په دغه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ډیوډ کامرون د دوشنبه په ورځ ممبئی ته ورسید. د برتانیا د صدر اعظم په توګه هندوستان ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی هندوستان ته 2 ورځې وروسته لاغې سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوداګرۍ د پراختیا په موخه په ورته سفر هندوستان ته تللی و. راپورونه وایي چې د ډیوډ کامرون سره په دې سفر کې تر 100 د زیاتو کمپنیو استازي، 4 د کابینې وزیران او 9 د پارلمان غړي ملګري دي. دا لومړی ځل دی چې کامرون په دومره شمیر د کمپنیو استازي له ځان سره په یو بهرني سفر بیایي. په ممبئی کې د خبرو پر مهال ډیوډ کامرون وویل نوموړی په دې واقعیت ویاړي چې یو شمیر لوی هندوستاني کمپنۍ لکه ټاټا ګروپ د برتانیا په اقتصاد کې لویه برخه لري، خو نوموړی د متقابلو اسانتیاوو وختنه وکړه. کامرون وویل برتانیا پرانیستی اقتصاد دی او موږ دا ډول پانګونې هڅوو، خو نوموړی وویل په بدل کې موږ غواړو چې د هندوستان د اقتصاد په پرانیستلو خبرې وکړو څو زموږ د بیمې او بانکونو کمپنۍ وکړی شي چې نوره مستقیمه بهرنۍ پانګونه وکړي. نوموړي شکایت وکړ چې په هندوستان کې په دې برخه کې تر اوسه هم زاړه اصول او قوانین پر ځای دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندوستاني کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دې پیړۍ کې به هندوستان یو له سرلارو هیوادونو څخه وي او موږ غواړو چې شراکت ورسره ولرو. هندوستان له برتانیا څخه په 1940 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. کامرون په خپل سفر کې وویل چې دواړه هیوادونه ځانګړې اړیکې لري. دا هغه اصطلاح ده چې برتانیا یې له امریکا سره اړیکو ته کاروي. دا مهال د برتانیا اقتصاد د نړۍ شپږم لوی اقتصاد دی او هندوستان د نړۍ 13 لوی اقتصاد ګڼل کیږي، خو اټکل کیږي چې هندوستان به په راتلونکو لسیزو کې له برتانیا څخه په اقتصادي وده کې مخکې شي. کامرون د دوشنبه په ورځ همدارنګ د هندوستانیانو لپاره په یو ورځ کې د سوداګریزو ویزو د اسانتیا اعلان وکړ. وی ویل چې د هندي زده کوونکو لپاره هم پر ویزو هیڅ ډول محدودیت نشته.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داهلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
او سمبار رسېدلې د اونیزي خبرونه د ځوانانو غږ. ځوانانو غږ خبرونه کې به نن ووري چې پښتانه ځوانان له فیسبوک څنګه ګټه پورته کولی شي. دا به هم ووري چې د بونو سټوډنټ چې د بونو پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکی د خپل استاد د تختونې پر ضد په احتجاج دي. د ترڅنګ په نور یو شمیر موضوعاتو هم خبر شوی واري پروګرام د ځوانانو غږ.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا
او دستون سو د حل لار
دی ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غ پروګرام کې بووري ل افغانستان سره تعلق لرونکي ویز بارکزه او نجیب محمد زه پر فیسبوک ولی دومره زیات مینوال لري د دوی مقصد څه دی د بنو پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله لا هم بیدار کړي او د زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ روان دي د پیغلو ځوانانو سیاست ته درتک پاړه په هاوي او په نورو موضوعاتو هم ریپورتونه لرو لمشالې سره اوسئ د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی او د هغه ملګری نجیب محمد زئی د ویس بارکزی او د افغانستان په نامه د فیسبوک دوه پاڼې چلوي د دوی د دې پاڼو جوړولو هدف څه دی او د غرنګ پښتانه ځوانان له فیسبوک څخه ګټه پورته کولی شي په دې اړه مو د ویس بارکزی او نجیب محمد زئی سره خبرې کړي او دا رپورت مو جوړ کړي چې ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی پر فیسبوک باندې یو لکش پک ډیر سره نه سوا او یو شپېته مینوال لري پر یو خواوشا و زره 1500 دیش کسان دغه په پانه بوختوي بل خو ویس بارکزی او نجیب محمد زئی د افغانستان په نامه د فیسبوک باندې کې تر 9000 زیات مینوال لري بارکزی په اقتصادیاتو کې زده کړه کوي ل خپل هیواد افغانستان سره د مینې جذبې او د یو خصه باون لرلو مخې دې ته اړکو چې د افغانستان او ویس بارکزی په نامه پر فیسبوک خپلې پاڼې جوړې کړي په افغانستان پاڼه کې ل بارکزی سره د هغه بل ملګري نجیب محمد زئی هم زیارستلې او په ګډه دا پاڼه چلوي ویس پر فیسبوک دا پاڼه په 2009 هم کې جوړې کړي نوموړي د دې پاڼو د جوړولو هدف صدا سي بیانوي
بلې زما هدف دا نه چې زه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا نه چې په نړۍ او دوی ته دا ټول مسایل چې نن ورځ روان دي په افغانستان کې د هغه برخو کې د سره شریکم به دې نظر واورم خپل نظر دې سره شریکم سره خبرونه چې د افغانستان هر ورته څخه راځي دې سره شیر کړم
نجیب محمد زئی وايي د فیسبوک پاڼو للارې هغه خپل هوادوالو او مینوالو سره په رابطه کې دي له هغه سره نه یوازې خپل نظر شریکوي بلکې پر فیسبوک پاڼه د خپل هیواد او رزنی پیخي په عکسونو او انزورونو کې د لر او بر پښتنو سره شریکوي پښتانه ځوانان له فیسبوک سره څنګه ګټه پورته کولی شي په دې اړه نجیب وايي
پښتانه هغه ته فیسبوک فلحال یوازې نه لاره ده یا مهمه لاره ده چې د دې ترڅ نه کوي شي چې خپل نور پښتانه ورونه سره چې سپلر کړي یا بر کړي یا په خارج کړي او وی سره خپل نظریات شریک کړي یا کوم مشکلات چې په افغانستان کې یا د پښتنو سره فلحال په لانی پوسنی زمان کې راغلي دغه مشکلات سره بحث وکړي یا دغه د حل کولو لپاره د فیسبوک نه استفاده وکړي او کولای شي چې په ساتلو سره وګيږي او هغه مشکلات چې دوی توجه ورته نه یو بل دو سره موضوع منځ ته چې دوی په سره وګيږي
ویس بارک زی وای فیسبوک په منځني ختیځ کې عرب پاسون راپورته کړ او هغه هم مثبت بدلون غواړي خدا اراده نه لري چې ګینی د مصر تونس لیبیا او نورو هیوادونو په سیر مظاهره راپورته کړل شي
بل فیسبوک څنګه چې نو واورندل په نسبر کې ډیر بند راوست نو موږ هم کولای شو دا کار وکړو په دغه شرایط کې څه فکر نه کوم چې دا شوی چې مثال دوی ته د مظاهرو لپاره خاص وکړو ځکه چې شپنه آماده دي او هر وخت دوی کولای شي د بینه حالت استفاده وکړي نو زما په نظر په دغه شرایط کې
نجیب محمد زئی او داغه ملګری چې په فیسبوک تقریبا یو نیم لک مینوال لري وای په داسې حال کې چې پښتانه خپل میډیا نه لري پښتانه ځوانان زیاتره خپل مسلې پر فیسبوک سیډي
زیاتره کوم خبره چې سیړلې دغه د لار او د بر په پښتنو مشکلات چې فلحال اوسني شرایط کې روان دي دغه مسایل باندې ډېر زیات دوی توجه کوي او همیشه مونږ کله د کوم مطلب چې د لار او د بار پښتنو په اړه نشر کړی ده بیزیات خپل نظریات شیر کړی.
ویس بارک زی وای کسه هم فیسبوک او نور ټولنیز میډیا د الکترونیک او پرنٹ میډیا په پرتله خبر زر ورکوي، خو د نوموړي په خبره فیسبوک کوم ایډیټر نه لري، نو هم دغه وجه ده چې خبرې ډیر باوري او معیاري نه وي.
بل نه مشکل ستاسو فیسبوک کې، لیکن مثال ځینې وادونه کې انڈیا وی یو ایس اے اور تو ایوارڈ نے دی دتا فیس بک خپل ایک کوارٹر لري پر کسو مشکل ولا لري یا کوم غلط انفارمیشن د چاپ بارے کې پوسټ یا څه چې وتی دی انت شکایت کی د فیس بک اغه لري کې او خپل فیس بک کې مثال داسې اپشن لري چې رپورټ کی او دا هغه څه شان په بارے کې مثال کې هیټ سپیچ وی دوی رپورټ وکړي فیس بک دې نیټه او که یا مثال کوم ډیر غلط ډیر خراب عکس واچي تو ویډیو چې مثال وایلنس وی هغه یو چې رپورټ وکړي بیا فیس بک دې نیټه او د دې مخنیوي ډیر مشکل دی. مثال هر شی مخنیوي وکړي تو کولای شي چې غلط خبر ان پوسټ کی او د دې مخنیوي مشکل دی.
نجیب محمد زئی پاخیرا کے پختنو فیس بک کارون کو تا صدا قسم پیغام ورکوی
ما پیغام دغه د چ کسو کو غواړي چې تاسو مثلا موږ مانس کې نفاق رامنځته کی یا غواړي چې کوم غلط یا پروپاګاندا نشر کی، نو هغه مخنیوي لپاره باید د کم خلک چې خبر نه وي او فکر کوي چې دا کم شای یا کم پروپاګاندا چې نشر شوی دغه مخنیوي وکړي او حقیقي کم خبره چې ده دا باید لکه نور دوستان سره شریک
کړي. افغانستان سره تعلق لرونکو فیس بارکزی او نجیب محمد زئی خبرې مو واورېدلې. فیس بارکزی پر فیسبوک پاڼه یو لک شپږ ډیر زره نه سوه او یو شپېته مینهوال لري، پر یو وخت خواوشه اووه زره پنځه سوه دیرش کسان دغه پر پاڼه بوخت وي. دوی غواړي په ټوله نړۍ کې پښتانه له یو بل سره په رابطه کې کړي چې دارنګ د خپلو مسلو حل په خپل ولټوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د بنو متحده طلبا د سوري لاندې د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله د تختونې پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې پر وخت د پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سیکرټري ندیم خان ویل،
ملګری تاسو په ذهن کې راکې ساوي چې صفت الله صاحب ګناه سوا، صفت الله صاحب ویلې یو لړ شو، صفت الله صاحب ګناه دا غوا چې د میشتو د مستقبل رڼو وا میشتو د سر وشای دا کیسې نه خالته نه ورخوشيږي.
دا زده کوونکي ټول لګوي چې امنیتي ادارو د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د دوی استاد تختولې او شاوخوا د څوارلسو ورځو تیرېدو باوجود لا درک دی. په بنو کالج کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وسیم باغی وای، امنیتي ادارې تور لګوي چې د پروفیسر صفت الله یو خپلوان د حکومت مخالفینو ډلو سره تړاو لري.
حکومت مخالف گروپوں نے
وسیم باغی وائی پروفیسر صفت اللہ د بایولوجی پروفیسر وو، نو د نوموړي په خبره که یو خوا د بایولوجی زده کوونکو زده کړې ودرېدلې دي، نو بل خوا د پروفیسر خوشی کولو لپاره د احتجاجي تحریک له وجې د بنو کالج ټولو زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ کړی.
تقریبا دوه جمعې پوره شوې او تر اوسه هغه هغه بس یو شی نه دی او هغه بعد می پروفیسر وو اسیسټنټ پروفیسر دا بعد می دا غیر علاوه پر دې ډیر زیات هم کوم سلام شو دا ځکه چې دا غیر ورځې نه د دوه جمعې شو چې موږ د کلاسونو بایکاټ کړی دی او ګلان ایگزامونه په سفر روان دي. ایگزامونه په زمون
پختونخوا ملی عوامی پارٹی د زده کوونکو سازمان یو غړی رسول جان وای، که د دوی په استاد پروفیسر صفت الله څخه قسمه تورونه وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي.
کچیر دا سړایو مجرم وي نو د پاکستان عدالتي نشته، د پاکستان قانون شته، یو سړای بغیر به پرچه کټ کول نه ته به سلر ویش ګنټ نه شي تای نه شکښ نه ولای میز د دغ سټیج نه و دا میډیا ته دا ویای چې د دوه سړای چې کیم به ګناه وړي شوی دی دا د زر تر زر عدالت ته پیش کړ شي.
د بونو پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله د تختولو پلا لا هم چا پر غاړه نه داخستی او مشالې دوه څه وکړه چې امنیتي ادارو سره پر دوی د زدکونکو لخوا د لګیدلو تورونو پاړه خبري وکړي خو بریالي نشو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو میاشتې وخت پاتې دی، څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوره کې د یوې غیر حکومتي ټولنې تر سوري لاندې د پیغلو او ځوانانو سیاست ته د راتګ په اړه یو ورځنۍ غونډه شوې ده. په لوی شمېر ځوانانو او پیغلو په دې غونډه کې ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی او د غونډې له برخوالو سره یې خبرې کړې دي.
سوات منګوره کې په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې ایواکینګ د سوري لاندې د ظلمو او پیغلو سیاست تراتګ او خپل کردار ترسره کول او د رسنو کردار په اړه یو درنا دستوره وشوه چې پکې یو شمېر ظلمو او پیغلو ګټونو کړو. د غونډې ته بیرو بیرو پوهانو د ظلمو او پیغلو په ذمهواری او د رسنو په کردار ویناګانې وکړې او دا خبره یې څرګنده کړه چې پیغلې او ځوانان د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي. د غونډې مقصد په اړه د غیر دولتي ادارې مشر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په ظلمو کې پوه راشي، د سیاست مطالب او دا غو خپل حقوق پیژني، دا غو د حقوق حصول چي دي، هغه به الو ممکنه کیږي او د ملک والو ترقۍ کې چې هغه کله د خپل حقوقونه باخبره شي، دا غو کم سیاسي کردار چي دي هغه پاغي باندې ځان پوه کوي. داسې لکه په دې تیر ځل الیکشن کې لکه د زنانو ووټنګ چي دي هغه لکه منشه کم زمونږ د نیوي نه چې زیاته آبادی ده، یعنی زنانه بیا د 65% 65% چې دي هغه زمونږ ظلمي دي او هغه یا هغه ووټ نه استعمالوي یا خپل ذمہواری هغه نه پوره کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
د غونډه کې د سوات ظلمو ټولنې جنرال سیکرتر کریم الله اویل چې د ظلمو او فیغلو ستونزې هوارول او پوهه راوستلو کې رسنۍ لوی کردار ادا کولای شي او دوی د خبریالانو نه تمه هم لري.
مین را ده خاص وکم چې دوی زمونږ لپاره داسې پروګرامونه منعقد کړي، مطلب دا چې په هغه کې مونږ راشو او خپل مسایل ووایو چې دنیا ته پته ولګي، پاکستان خلکو ته پته ولګي چې د ځوانانو څه مسایل دي، دوی اخیل غواړي څنګه. نو میډیا چې دا زمونږ اواز دی، د دې په ځای زمونږ یو طاقت دی، زمونږ یو سترنت دی چې د میډیا په ذریعہ مونږ لاشو او خپل خبرې وکړو او زمونږ په خبرو باندې مطلب باقاعده مطلب کې عمل کړو، وکړي شي حکومت ته پته ولګي، خلکو ته پته ولګي.
د فیغلو له اړخه نمائندګي کوونکی د سیدو شریف نیلم ابرار وویل چې دا وخت د سیمه کې د ټولو نظر صرف پر رسنو دی او دوی د خبریالانو نه ډېرې تمې لري.
میډیا خو ډېر غټ کردار ادا کولای شي. د میډیا خو جزو څومره صفت کم کم دی، په خپل زوم چې زو میډیا تر وته او جرنالیست جوړ شوه یا لایر جوړ شوه، داسې یو پېښه اختیار کوم چې هغه نه خلکو ته فائدہ. زما یو سو داسې کارونه دي، یو شناختی کارت چې شناختی کارت ولې ضروری دی، بل نکاح نامه چې جنۍ کله نکاح کوي د دوی د دې ته د نکاح نامه ولې نه خوول کیږي، بس پلاری لار شي سان ولا کی خبر ولا خلاص کی. زنن سبب په دې باندې اویرنس را علم چې جنۍ ته بالکل لا هغه نکاح نامه خوول پکار دي او هغه ته هغه کې چې کم 18 نمبر کالم دی هغه دا حق غل اور کوي چې کسبه ل دی خان اور د دې افسه جګړه دارا شنو دا هغه نه قاعده طلاق هم غسته شي.
د خبریالانو نمائندګي د سوات پریس کلب له اړخه مشر خبریال ناصر علم کوله، دوی د ظلمو دغه غښتنو په اړه وویل،
د دې ظلمو چې کم توقعات دي که زمونږ سره د دې رابطې وي، ان شاء الله چې د دې کم توقعات دي د دې چې کم زمونږ نه تمې دي هغه به بالکل مونږ ژوندۍ ساتو. خو شرط دا ده چې چونکې د یو صحافي په حیثیت تاسو تم پته ده چې مونږ ډېر زیات مصروف یو، داغه خبر مقصد مدار چې زمون سره یا بزم غیر یا بزم نور پروګرامونه دې کسان سره موږ د خپل ځان سره رابطونه ساتو، نو دا د دې لپاره د مې اوسې خبر نه ده، دله په کار دي چې زمون سره خپل رابطې بحال ساتي، نو ان شاء الله د دې توقعات به د میډیا نه پوره کیږي.
د پروګرام په اخر کې دا خبره وکړه شو چې ظلمي او فیغلې د سیمې په ترقۍ کې لوی کردار ادا کول شي، خو چې ظلمو ته د کردار ادا کولو موقع هم ورکړي شي.
هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یي څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دیش میرو خپل پیغام ریکارډ کولای شي. دویش، یولس، څلیریش، دولس، یو. هم دې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.